شاغل ملګرو، زموږ علمي جلسې یو هفته دوام وکړي او زه په خپله له ټولو محترم ملګرو څخه ډېر تشکر کوم چې دوی زما سره په ډېره ښه نوه همکاري وکړه او د دې سیمینار په کامیابۍ کې هر یو زموږ ملګری ډېره لویه برخه لري. دا چې دوی زه مفتخر کړم په دې سره چې د دې جلسو رئیس یمه، دا د دوی حسن نظر و زما لیاقت نه دی. زه د ټولو ملګرو څخه ډېر تشکر کوم. له هغه وخته څخه چې خوشبختانه د افغانستان حکومتي رژیم جمهوریت سوی دی، د افغانستان کلتوري او علمي او فرهنګي چارو ته یوه خاصه توجه کیږي، چې په دغه سلسله کې تر اوسه پورې متعدد سیمینارونه جوړ سوي دي او د افغانستان د نومیالیو او پوهانو او زموږ د مشترک ثقافت او فرهنګ د لویو عالمانو او صوفیانو او بزرګانو یادونه سوې ده. د دوی په خصوص کې تحقیقات سوي دي، کتابونه چاپ سوي دي، چې دا اوسنی سیمینار هم په دغه سلسله کې یوه کړۍ ده. او لکه چې تاسو ولیدله، زموږ علمي مؤسسو ټولو په دې کې په ډېر ښه ډول سره شرکت وکړي او ډېر کتابونه موږ ته وړاندې کړل. نو دا خبره البته موږ ته زیری راکوي چې د افغانستان آینده کلتوري او علمي کارونه به په ډېره چټکي سره پر مخ ځي او زموږ دواړې رسمي ژبې به نشونما کوي. د افغانستان خلق په هر ژبه چې خبرې کوي ټوله د افغانستان یو ملت تشکیلوي. د دوی د ژبو یا د دوی د کلتور د پاره چې په هر ژبه هر څه کیږي هغه د ټول افغانستان د خلقو د خوښۍ سبب ګرځي. امید دی چې دا مقدس حرکت به روان وي او دا کاروان به زموږ د ملي وحدت تر سوري لاندې و د مقصود و سرمنزل ته ورسیږي. چونکه زموږ جلسه ختمیږي، زه دا لازمه بولمه چې د مجلس له منشي ښاغلي اشرف غني څخه چې په ډېر مهارت یې خپله وظیفه اجرا کړې ده تشکر وکمه او دوی ته د آینده علمي موافقیتونو غوښتنه وکم. دغسې هم د دې سیمینار راپورتر شاغلی وجدی چې د پښتو د پراختیا د امریت مشر دی او دا سیمینار په دوی پورې اړه درلوده له دوی څخه هم زه خپل تشکر کوم. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د ټولو همکارانو څخه او هغو خوندو څخه چې په دې سیمینار کې یې زموږ سره کومک کړی دی، مخصوصا د ښاغلي ډاکټر اکرم عثمان څخه تشکر کوو. زموږ دوه ورونه چې دوی لومړی پلا د حربي پوهنتون لخوا زموږ سره په دې سیمینار کې شرکت کړی دی، ښاغلی ډګرمن ارکانی حرب فضل ربی او جکتورن رازیقی نړیوال، له دې دواړو ملګرو څخه د وزارت خارجه محترم ملګري ښاغلی اجیر او ښاغلی محسینی چې دلته تشریف لري، د دوی له ملګري څخه هم خوشی. په آخر کې د دې هوټل د امیر ښاغلی کټوازی او ښاغلی شیر محمد څخه چې زموږ میلمستیا یې کړې ده، په حقیقت کې دوی کوربه و، موږ یې میلمانه وو، د دوی څخه هم زه تشکر کوم. اوس به زه وخت ورکمه ښاغلی وجدی چې دوی هم یو دوې دقیقې ستاسو سره صحبت وکړي. یو ملګری وای ما خیال کاوه چې شپون صاحب چوپان دی، مګر په حقیقت قصاب سوی دی. زه د ښاغلي شپون صاحب څخه ډیر تشکر کوم، مقاله نهایت خوږه د اورېدلو وړ او د غور وړ ده. زموږ د هغو خلکو دپاره چې ځان شاعر بولي یا هغه خلق چې ځان شاعر نه بولي، د دواړو دپاره اول باید دا ووایو چې شعر بیل شی دی، نظم بیل شی دی. موږ به نظمونه وو او شعرونه نه سره ګډوو. کاش داسې وای چې ښاغلی شپون صاحب د دغه انتقاد وروسته یوه نمونه دا د ده د تخیلي دنیا چې په دې دغه کې دلته بعضې نصیحتونه کړي دي او بعضې شیان یې انتقاد کړي دي، یوه نمونه یې چونکې دی پخپله ښه شاعر دی ویلی وای چې هغه زموږ دپاره یو مثال ګرځېدلی وای، ښایي چې پر هغه نمونه باندې بیا هم موږ انتقادونه کړي وای، هغه چې د په طور د نمونې د دې خپل شعر یا د دې خپلې تخیلي لیلا چې لري د دې د نمونې دپاره کم شعر وړاندې کړی وای. زه په خپل تر ډیره ځایه د شپون صاحب سره ملګری د پر یو اصطلاح جوړه کړه دلته ژبلوبي، یعنی په ژبه بازی کول یا په الفاظو بازی کول. په دې کې شک نشته چې زموږ په شعر و ادب کې له قدیمې زمانې څخه ژبلوبي ډېرې دي، مگر زه په ډېر احترام شپون صاحب ته وایم چې د پښتو پر شعر و ادب باندې څو دورې تېرې شوي دي. یو وخت چې موږ نمونې ګورو د قدیمو اشعارو، هغه نهایت په خپل وخت کې قیمت لري د دوو حیثو څخه، محتوی او محتوا دواړه هم قوي دي هم ښه دي او هم شاعر موفق دی. مثلا لکه په قدیمو شعرونو کې چې موږ وینو د مغولو تر یرغل د مخ د غوریانو یا د سوریانو په دوره کې، دا شعر هم محتوی ښه دی او هم محتوا ښه ده. مگر وروسته متاسفانه پر پښتو شعر باندې یو رکود راغلی دی، یو د فطرت دوره ده چې هغه دوره پیر روشان شروع کړې ده، او د پیر روشان په لیکونو کې موږ هیڅ یو ادبي جمال او ښکلا نه وینو. بیا د ده پیروان دي چې ټوله ګویا په مزمزه او استنشاق او استنجا او په دې شیانو مشغول دي، نظمونه ویلي دي ټولو، حتی د پیر روشان په طبعو کې ځینې داسې خلق هم سته چې د شعر طبع یې ډېر ښه درلوده، لیکن هغه موضوع چې دره اخیستی دی هغه موضوع ډېر وچ دی او بې نمکه او بې خونده دی. خوشبختانه پس له دې رکود د دورې څخه چې تقریبا یو قرن دوام کوي خوشحال خان پیدا کیږي. خوشحال خان البته د شعر د پښتو د شعر مجرا او مخه یې وګرځوله، په هغه کې شعریت، ښکلا، جمال، وزن او دا شیان داخل کړه چې دی گویا زما په نیز مؤسس د یو بل نوي مکتب دی چې هم د محتوی او هم د محتوا له حیثه د ده شعر او د ده د کورنۍ شاعرانو او بیا وروسته د دوی د پیروانو د شعر قیمت موږ نه هیرولی سوای او نه هیریږي. بیا داس د عنعنه او یا په اصطلاح د ښاغلي شپون صاحب دا کلیشې چې جوړې شوې وې د خټکو په کارخانه کې، دا بیا دغسې تعقیبېدلې، اوږدېدلې اوږدېدلې، تقریبا دوه درې سوه کاله شعر د پښتو شعر تر دغو کلیشو لاندې سو. یعنی زه دې کلیشې بولي زه هغه بوتان بولمه چې شاعران یې پرستش کوي او هر وخت ځان ته یو بوت جوړوي. دا دوره راورسېده یو بل وخت ته چې هغه زه د اوسني عصر نه د ځوانانو بلکې د ستاسې د سپین ږیرو زمانه بولم. په دې دوره کې دې خلقو فکر وکړي چې تر کومه به موږ هغه زړه عنعنه تعقیبوو. موږ به مثلا حتما خط پر مخ د سنم راځي وو، بیا به هغه د حالې سره تشبیهوو. دا یو غیر طبیعي عشق و یا مینه، دا به تر کومه پورې موږ دوام ورکوو. یا مثلا زموږ په فارسي په دری ادب کې اگر به گلشن زناز گردد قدی بلند تو جلو فرما، زی پیکر سر و موج خجلت شود نمایان چو میز مینا، دام یو عنعنه و او تعقیبی دل په دری ادب کې. مگر خوشبختانه 50 کاله مخکې دی خلق فکر وکی چې اوس باید یو بل نوی بت ته ضرورت دی، یو بل نوی کلیشې ته ضرورت دی. دی خلق همت وکی و چې د هغو په هغه مشرانو کې مثلا زه د مثال په ډول ښاغلی الفت یادولی سوم، ښاغلی خادم یادولی سوم، او بعضی نور دوستان چې هغه دلته هم تشریف لري، بینوا یادولی سو، مثلا ښاغلی رشاد یادولی سو. دوی چې دوی البته کلیشه بدلې کړه، یعنی هغه زوړ بوتی مات کړي، مګر د زاړه بوت پر ځای البته نوي بوتان راوړه چې هغه ته په اصطلاح سره شپون صاحب یا جغرافي دغه ووایه چې ول دا جغرافیه ده، دا شعر نه دی. مثلا دا نوي بوتان یې ودروله. دا هم یوه نوع تحول و چې زمانې راوړی و او د زمانې تقاضا وه، دا راغی. د دوی همت پر خپل ځای باندې قابل د تقدیس دی، قابل د احترام دی، ولې دوی یو تحول راوړی دی په خپل عصر کې. د دې جهته زه د هغو یادونه په ډېر احترام سره کوم چې دوی د خپل عصر تقاضا پوره کړې ده. اما دا چې اوس نوی نسل چې په سر کې شپون صاحب دی او د ده ملګري، دوی پوهېږي خپل عصر یې پوهېږي، خپل شعر یې پوهېږي، خپله ژبه یې پوهېږي، خپل کار یې پوهېږي، خپل تخیل یې پوهېږي. زه نه پر دوی باندې زوړ نسل پر دوی باندې نه حکومت کولی سي، نه چا د دوی لاسونو پښې ورتړلي دي چې ته به خامخا هغه سمبولونه وایې، هغه کلیشې چې موږ جوړې کړې وې، که دې د ځانه کلیشه راویسته لاس به دې در مات کړم. دا خو یې چا دوی ته نه دي ویلي، نه وایي. اما تاسی هغه کار چې الفت و بینوا و او مثلا خادم و یا اجمل و یا هو کړی دی، هغه کار هیڅ وخت مه هیروي او د هغو احترام و او هغه موقع پر ځای باندې ساتي. باقي تاسی اوس اختیار لري، نوی زمانه ده، نوی تقاضاوي لري، نوی شعر دا شعر تاسی په څه قالب کې جوړوي، محتوا به څه شي وي، محتوي به څه شي وي، دا بګرده تاسی په خپله کوي او آینده زمانې ته بیې سپاري. ښایي چې پس له 50 کالو څخه بل نسل بیا تاسی دغسې محکوم کی لکه نن ورځ چې شپون صاحب هغه تیر نسل محکوم کی. دا بعضې حقایق دي چې ما د مخه وغوښتل چې زه د شپون صاحب او د ملګرو په حضور کې عرض کړم. دلته بعضې دغه یاداشتونه راغلي دي چې زه ګمان کوم چې د ملګرو په فکر کې به هم ښایي چې دغه شیان به چې ما عرض کړه، زه به وخت به دوی ته هغه وخت ورکړم، چونکې وروسته د ښاغلي پوهان مجروح مقاله هم تقریبا دغسې یو نوع مقاله ده چې تاسي هغه هم ولولئ. ممکن ده چې بعضې نور یاداشتونه هم وي، بیا به وخت وټاکو. هر سړی به البته یو دوه درې دقیقې وخت ولري چې خپل فکر ووایي. اوس ښاغلی مجروح دې شروع کوي.